څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې هغه شپږ تنه طالب بندیان چې خوشې کېدل یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د وروستۍ لانجې علت و، نن قطر ته استول کېږي. همداراز په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د کورونا له وبا سره سره به د اولمپیک مسابقې راتلونکی میلادي کال په توکیو کې ترسره شي. نور راپورونه او اونیز پروګرامونه هم لرو. د خبرونه زه احمد تکل د طاهر رخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ټول اړین ګامونه اوچت کړي او اوس په طالبانو پورې اړه لري چې خبرو ته تیاری وښيي. د سعودي عربستان پادشا د امریکا ولسمشر ته ویل هېواد د فلسطینیانو د لانجې د عادلانه حل ملاتړ کوي. په بیلاروس کې چارواکي وایي د تېرې ورځې مظاهرو په ترڅ کې له شپږ سوو زیات اعتراض کوونکي نیول شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ټول اړین ګامونه اوچت کړي او اوس په طالبانو پورې اړه لري چې خبرو ته تیاری وښيي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د افغانستان د حکومت له لوري د سولې د خبرو د پیلېدو په وړاندې هیڅ خنډ نشته او حکومت په دې برخه کې ټولې ژمنې پر ځای کړي دي.
د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی آماده دی. زمونږ له اړخه هیڅ خنډ نشته. منتظر یو چې طالبان هم لازم تیاری ونیسي.
طالبان له خپل اړخه ویل چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې ټول خنډونه لري شوی، خو افغان حکومت تور پورې کوي چې د خبرو د پیلېدو د ځنګ اصلي علت دا دی چې هم په قطر کې د طالبانو او هم نورو اړخونو لخوا تر اوسه لازم تیاری نه دی بشپړ شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د سمدستي پیلېدو لپاره د اروپایي اتحادیه او د کاناډا د غوښتنې هرکلی وکړ. له دې وزارت نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت پوره تیاری لري چې په دې هیواد کې د خبرو له لارې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له رامنځته شوي فرصته پوره ګټه پورته کړي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ماموریت او د کاناډا سفارت پرون ناوخته په یو ګډ بیان کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل. په بیان کې د غرض ویل شوي چې د افغانستان شخړه له پوځي لارې نشي حلېدی او د تاوتریخوالي نمنونکی لوړ حد د سولې له بامفهومه پروسې او د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره په ټکر کې دی. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو افغان حکومت امریکایي چارواکو او نورو سازمانونو هم انتقاد کړی دی. دغه راز په افغانستان کې د ناامنیو په ترڅ کې چارواکي د لغمان په لشنګ ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د ولي ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل تېر شپه وسلوالو طالبانو د لشنګ ولسوالۍ په جبون سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته برید وکړ چې د پشاتمولو لپاره دوی د هوایي ځواکونو د ملاتړ غوښتنه وکړه. هغه طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل
سخت بیان شوی پوجل شو کی 15 ها وسوال طالبان هم شامل دي چې دوی لیزری سلا کارول.
د دولت زی په وینا دی وژل شو طالبانو جسدونه په سیمه کې پاتې دي او یو شمېر وسلې هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کابل کې د کرکټ د شپږیزو لوبو په ترڅ کې نن دوهمه لوبه د کابل او بوست ټیمونو ترمنځ روانه ده. نن مخکې د سپین غر ټیم د امو ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سینګر لوکالي د امون هنګان لوکل ته ماته ورکړه. په دغه وروسته د سینګر لوکالي د امون هنګان لوکل لپاره هدف ټاکلی دی. د امون هنګان لوکل د نشو کولای زیات هدف ترلاسه کړي.
دغه لوبه به نه ورځې نور هم روان وي. خبرونه لازدي راډیو اوري. د سعودي عربستان پادشاه ملک سلمان د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته ویلي چې هېواد د فلسطینیانو د لانجې د عادلانه حل ملاتړ کوي. سلمان دغه خبره ترامپ ته پرون په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې ترامپ سعودي عربستان له دې کبله ستایله چې تېرې اونۍ له خپل هوایي قلمرو څخه له اسرائیل څخه متحده عربي اماراتو ته د لومړنۍ الوتنې تېرېدو ته اجازه ورکړه. سعودي عربستان ویلي چې اسرائیل سره د متحده عربي اماراتو د اړیکو د عادي کېدو لپاره به تر هغه د اړیکېدو لاره به تر هغو تعقیب نه کړی چې اسرائیل له فلسطینیانو سره د سولې نړیوال تړون لاسلیک کړی نه وي. تیر میاشت متحده عرب امارات او اسرائیل د امریکا په منځګړیتوب د خپلو اړیکو د عادي کېدو اعلان وکړ چې ورپسې تیر اونۍ د امریکا او اسرائیل یو ګډ پلاوی له اسرائیل نه په لومړنۍ الوتنه کې متحده عرب امارات ته ولاړ. د یو بل خبر له مخې اسرائیل هیله مند دی چې له متحده عرب اماراتو سره د کلنۍ سوداګرۍ کچه تر 4 میلیارد ډالرو پورې ورسوي. دا خبر د اسرائیل د استخباراتو وزیر ایلی کوهن نن یوې اسرائیلي راډیو ته وکړه او ویل چې په 3 تر 5 کلونو پورې به د اسرائیل او متحده عرب اماراتو ترمنځ سوداګري په کال کې 4 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. اسرائیل او متحده عرب اماراتو لکه څنګه چې مخکې مو ویل په 13 اگست میاشت کې د امریکا په منځګړیتوب یوه تاریخي موافقه اعلان کړه چې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ بشپړ ډیپلوماتیکي اړیکې ټینګ شول. تر دغې موافقې وروسته متحده عرب اماراتو پر اسرائیل اقتصادي تحریم پای ته ورسوه او د دواړو هیوادونو چارواکو وویل چې په دفاعي انرژي، طبي، تورزم، ټکنالوژي او مالي پانګونې په برخو کې به د همکارۍ د پراخېدو لارې چارې ولټوي. په بیلاروس کې چارواکي وایي د تیرې ورځې مظاهرو په ترڅ کې شاوخوا 643 اعتراض کوونکي نیولې دي. پرون په امپلازمنه منسک او د بیلاروس په څو نورو لویو ښارونو کې په لسګونو زره کسانو مظاهره وکړه او له قدرت له ولسمشر الکساندر لوکاشن کې د لری کېدو غوښتنه وکړه. په منسک کې د پولیسو لخوا په نیول شوو کسانو کې د اپوزیسیون د همغږي شورا یو مهم غړی ماریا کالیسنیکوا هم شامل ده. په بیلاروس کې د اگست د 9 د ولسمشری د لانجمنو انتخاباتو وروسته پروند د 10 ورځې لپاره اعتراضونو دوام وکړ. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. پک طالب بندیان چې خوشی کېدلې د بین الافغانی خبرو د پایل پر وړاندې خند بلل کېده نن په یو ځنګړې الوتکه کې قطر ته استول کیږي. امنیتي چارواکي وایي د شهید دونه د منځنو پر محل به د عامه نظم ګډوډولو ته اجازه ورنکړي. نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې په هلمند کې د کنزلو کروندګر وایي دا کښت ښه ګټه لري.
کچیر ووزی نور ولایتو ته خارج ته مارکیټ ولړی او تر اوسه مخکته قیمت نه جوړ کړی ځکه ته دې سره هر څوک لیوالته لري او ځانګړی کښت نوې کښت
په نړیوالو مسایلو کې به ووري چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې ډاډ ورکړی چې د اولمپیک لوبې به راتلونکي کال په ټوکیو کې د کورونا د وبا پر وړاندې له محدودیتونو سره سره تر سره کیږي. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې په دې بحث کوو چې ولې ماشومان نورو ماشومانو ته زیان اړوي.
ماشوم ځتی نه تیر خبر نه دی کله سپیسره مستی کوي که چاته zarar رسوي الله سنسیو مړه کله څه کوڅې تا ته کوڅه کې مستی وکلو بي وک.
امنیت او سالم چاپیریال په دوهمه نیمای کې د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای خبريږي او ردو ته را سره وسی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په موکړی د دې خپرونې د سریا لومړی موضوع ته د افغان حکومت یو سرچینه وایي چې ټاکل شوی د طالبانو شپږ تنه لانجمن بندیان نن له خوشی کېدو وروسته قطر ته ولېږدول شي. دې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته دا هم وویل چې د دې بندیانو د انتقال په اړه د پریکړې د بدلون احتمال هره شېبه شته. بلخوا د ملي روغې جوړې د عالي شورا سرچینې وایي چې ټاکل شوی دغه 9 تنه طالب بندیان د قطر دولت ته وسپارل شي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د فیروزي عزیزي پراپور کې واوري.
په افغان حکومت کې وبا خبره سرچینه د شپږو تنو طالب بندیانو په اړه وایي چې دوی به نن قطر ته انتقال شي. دا سرچینه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي نو میوخستل سي ازادي رادیو ته وویل دا بندیان به د قطریانو لوري انتقال شي. بلخو د افغانستان د ملي روغې جوړې په عالی شورا کې و سرچینه وایي چې د دغ بندیانو لوجستیکی چاري پرون پای ته رسیدي او ټاکل شوی لمړی قطر دولت او هغه بیا طالبانو ته وسپاري. تر دې وړاندې د افغان حکومت یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا بندیان به د امریکایانو په بیس کې د هغه هیواد تر څارنې لاندې تر هغه ساتل کیږي تر کومه چې د خلاصون په اړه یې له فرانسې او استرالیا سره توافق نه وي سوی. سرچینو دا هم ویلي چې دا بندیان به تر توافق وروسته کابل ته رستنیږي او دلته به ازادیږي. د یادونې وړ ده چې سرچینو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو بندیانو شمیر وکاسیت کړی و. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله سالی تیره شپه له طلوع نیوز سره په یوه ځانګړې مرکه کې د دغو شپږو تنو بندیانو په اړه وویل چې دا بندیان به په یوه ځانګړې الوتکه کې قطر ته انتقال سي. نوموړي وویل چې دغه بندیان به په قطر کې تر څارنې لاندې وي او د پاسپورټونو نورې پاڼې به یې تورې سي چې په خبره یې ونهسي کولی نورو هیوادونو ته سفر وکړي. خو د ولسمشر غني ویان صدیق صدیقي د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د دغو شپږ تنو طالب بندیانو د حکومت د تخنیکي ټیم کار روان دی او له ستونزو خنډ پرته به یې چارې پای ته ورسیږي. هلته موږ را په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو له ژمنې سره سره بیا هم د دغې ډلې ویان له موږ سره معلومات شریک نه کړل. بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي له رخصتۍ وروسته د دوشنبه په ورځ په خپله لومړنۍ عمومي ناسته کې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د هڅو پر چټکتیا ټینګار کوي. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی خان محمد وردک
د خپل ماکینو سره موږ لیدو کاتو کل د ټولو ولسونو د افغان ولس غوښتنه
خو په دغه جرګه کې د هلمند خلکو استازي شیر محمد اخونزاده بیا د افغان مذاکراتي پلاوی پر ترکیب انتقاد وکړ او وی ویل چې د طالبانو د پلاوی په پرتله کمزورې دی. دا چې
زموږ د غټې او قطر د طالبانو په مقابل کې دی زی پاتې په دې کې د شي ګونګیانو کوچنیان په شي کې دي چې د شیخ عبدالحکیم په مقابل کې یا د هغه خون په مقابل چې طالبان دي دی زی پاتې دا هغه دې قوی د طالبانو او ډیر قوی حیات د داخله نت باندې چې دا وسره په مقابل کې خپل وکي نو خواهش مې ده چې دا حیات باید قوی شي.
طالبان هم په خپل پلاوی کې بدلون راوستي او د شیر محمد عباس تنگزي پر ځای اوس د پلاوی مشري شیخ عبدالحکیم حقانی ته سپارل شوی ده. د طالبانو پلاوی دوه ته رسیدلی خو افغان پلاوی لا هم کابل کې دی.
له کابل د فیروزی عزیزی راپور مو اورید. له افغانستانه پلاوی باید پرون دوشنبه قطر ته تللی وای، خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویل چې د طالبانو د نه چمتووالي له کبله د پلاوی سفر وځنډید. خو نن رویټرز خبري اژانس د افغان چارواکو له قوله راپور ورکړ چې وایي له افغانستانه د پلاوی تګ د پرانیستونکي غونډې د څرنګوالي په اړه د ځینو پوښتنو له کبله ځنډیدلی دی. د چارواکو د خپلو نمونو د نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي دي چې په دې اړه هم پوښتنې شته چې چا ته به د وینا لپاره په دې خبرو اترو کې څومره وخت ورکول کیږي او بیرغونه به په څه ډول تنظیمیږي. د چارواکو همداراز ویلي دي چې له افغانستانه به قطر ته پلاوی ښایي سبا سه شنبه ولاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د احمد شاه مسعود بنسټ لخپل پلویان غوړي چې د شهید دونه د پایل پوراز او د وګي په اتل سمنېټه خلکو ته د ستونزو د جوړولو او ازار ورکولونه ډډه وکړي. د دې بنسټ مشر احمد ولی مسعود وای د دیونی د منځنې لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او سبب پیل شي. لبلې خو د کورنیو چارو وزارت وای امنیتي ځواکونه به په ټولو سیمو کې ځای پر ځای شوي وي او اجازه به ورنکړي چې د خلکو امنیت له ګواښ سره مخامخ شي. امید ظاهر مل او په دې اړه نور تفصیل.
د شهید اونۍ سبا د سې شنبه پورس پیلېږي، خو تر دې یو ورځ وړاندې د احمد شاه مسعود بنسټ وای د دې اونۍ لن منځلو موخه د شهیدانو یاد تازه کول دی او باید په دې ورځ خلک ونه غواخل شي. د دې بنسټ مشر احمد ولی مسعود د دوشنبه پورس په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل باید اجازه ورنه کړل شي چې د وګی دات لسمینېټې په پلمه یو شمیر کسان خلکو ته زیان ورسوي یا هم وزوروي. خغلی مسعود وای دا ځل دوی د وګی ات لسمینېټې په مناسبت چې د احمد شاه مسعود د وژل کېدو لنو لسم تلین سره برابر ده بیلابیل پروګرامونه لري.
امیدوار هستیم که جوان
کلمندیم چې ځوانان رامخ کې شي یو اجازه ورنکړي، هغه کسانو ته چې واقعا غواړي قصدن خلک وګواخي یا هم ازاری کړي دوی باید د دې کار اجازه ورنکړي.
اجازه نتن
لدی وړاندې هر کال د وګی پاتل سمنیټه کابل خاریانو په حکومت نیوکه کړی چې په دې ورځ د بینظمۍ مخنه دنی ولې او نه هم هغه کسان مجازات کړی چې له شخصي وسلو په ګټنی هوایی دزی کوي او د لوی موټریزو کاروانونو په وسیله دوی زورولې دي. خو دا ځل د کورنۍ چارو وزارت ډاډ ورکوي چې په ټولو سیمو کې پولیس ځای پر ځای کړي او اجازه به ورنه کړي چې د خلکو امنیت او روان له ګواښ سره مخ شي. د دې وزارت وایاند طارق اریان
تمام کسان
ټول هغه کسان وډلی چې غواړي د شهید ونی او یا هم د شهید ورزي د نوم څخه په ګټنی هغه کارونه وکړي چې عام نظم خراب د خلکو روان اخلال کړي او یا هم په فزیکی ډول وګواخي امنیتی ځواکونو ته امر شوی چې لدی خلکو سره جدي او قانوني چلند وکړي.
قابل میشته هم پر ټول هغه کسانو چې غواړي د شهید ورز ون مانځي غک کوي چې خلکو د زیان ونه رسوي. د کابل دوتنه اوسیدونکې جواد عنایت الله
مونږ نه غواړو چې د ډزو خ غوورو راځي د افغانستان لپاره یو نیک کار وکړو یو داسې کار چې ټولې هرکلای وکړي
استقبال از مسعود
میکرد مسعود هرکلای کوي باید په داسې ډول وي چې د هغه روح خوشاله کړي نه داسې چې جنجال جوړ کړي
هر کال د شهید اونۍ په مناسبت یو شمیر کسان د کابل په بیلا بیلوسیمو کې د لوی موټریس کاروانونو پر اوستلو سره د دې خار په سړکونو ګرځي راګرځي. کابل میشتي وای ډیر کله د همدې کسانو لخوا هوایی ډزې کیږي چې تلفات هم لري. امید زهیر مل ازادي رادیو کابل.
کتا سو د شهید د ورځې د منځنې د څرنګوالي په اړه خاص نظر لري یا لپخوانه کومه تجربه غواړي چې له خلکو سره شریک کړي نو د افغان بي سیم په 1313 شمیره د اس ام اس په وسیله راولېږي. موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. په هلمند کې د کنزلو کښت زیات شوی دی. د هلمند د کرنې د ریاست چارواکي وایي د کنجدو یا کنزلو کښت ته اکثره هغه کروندګر مخه کوي چې د کوکنارو په کښت کې زیانمن شوي وي. دوی د دې علت په بازار کې د کنزلو لوړه بیه او ښه حاصلات بولي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د کنزلو یوې کروندګې ته ورغلی او د راپور چمتو کړی.
د سهار لاس بجې دی نیم په خولو لوند نور احمد د کنزلو دی ویلوی کروندې د بوله د پاره بندونه تړیو د لشتیا ویلې هغه ځایونه پاکوي چې تیر ځل د خړو بولو پر محل او بو وران کړی دی
چې مخکمو دلته هغه نباتات کړل چې هغه حلال نه و او شای سلم په لاس نه راکاوه.
زه او نور احمد داس ځای ولاړو چې شاوخوا اکثرم ځکه په جوارو کالوکو او تور ما شکر سوید. خو د هلمند نوی ولسوالی دایناک د سیمې د غاټو وشکلن ځوان خپل شپانس جریبم ځکه په کنزول کړل ده.
ځانګړتیا وی دادی ننوایانې په ډوډۍ کې استعمالي نور تداوی د پاره سیمه د غټ ځانګړی خون لري په خیږي بیا خړل کیږي لکه د نور مغز غوندي.
خبره هم د همدې ځای په لیږم د کرهنې وزارت په برخه کې زما د پاره نور احمد یوازنیم ځکوال دی چې کښتې د خواند او مزو د پاره کړی دی. په هلمند کې ډیر خلک د کنزلو او نور دانو پر ځای په دې خاطر کوکنار کړی چې ډیر پیسې جوړوي. خو نور احمد وایي کنزلی د خوان شیدې نوې کښتې او په دې ورستوي کې ځینو خلکو ورته مخه کړی ده.
وو قیمتونه څه دي خو هغه بیا مارکیټ پورې اړه لري ځکه چې هغه تحقیق اوس ماته نه دی معلوم. کچېری ووزی نور ولایتو ته خرجته مارکیټ یو لړی او تر اوسه مخکته قیمت نه جوړ کړی ځکه چې ته دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړي کښتې نوې کښتې چندانې څوک نه کوي اوس ورځ په ورځ زیاتیږي.
که څه هم په هلمند کې په مرکزي او نږدې ولسوالیو کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو د کښ ځای نور نوبتي بوټو او دانو ته ورکړی دی. خو دولت لا هم د نشي توکو د کښت او کاروبار په خاطر مشهور دی. نور احمد او د په څیر کروندګر چې د کوکنارو او بنګو په ځای نوې دانې او بوټي کړي مرستې ته اړتیا لري.
ځنې مرزې شفته ده اول پسرلی کې وکړي نوروزی بیا ښه حاصل په لاس ورکړي کله نو وخت په خلی وکړي بیا په اخر کې شفته کوي کله کله حاصل په لاس ورکړي کله شفته داسې مرز دی نو زه چې درو شایم لکه یو څوک چې دا سرویسیان غوړ کې بیا پرې نه منځي شفته هم داسې مرز دی غوړزګي کې پراغه کچریل ویږي بل اخر بیا حاصل په لاس نور کوي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي که څه هم د کنزلو حاصلات نه دي رسیدلي خو د دوی د هغه مامورینو سرویګانې چې په سیمه کې کار کوي ښیي چې ساش کال د کنزلو کښت ډیر سوی دی. رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل خلک پوسوي دي چې د کوکنارو په نسبت نورې دانې لږ خواري غواړي او ډیره ګټه کوي.
د ولایت په سطح باندې تقریبا 1503 هکتار ازمکه کې کنجتی کرسوی دي چې په هکتار یو اشاریه 2 متریک ټنه حاصلات په لاس ورکړي او د ولایت په سطح باندې به 303.5 متریک ټنه د کنجتي حاصلات ولرو چې بل اخره دغه راپورونه مقام وزارت مسلسل ورکول سره مقام وزارت دې تاذر سو چې د تیلې نباتاتو په برخه کې خاصتا په ندالی ولسوالۍ کې الته موږ کار وکړو درڅو د تیلې نباتاتو پروسس کو او غوړي په لاس جندراو.
دا یوازې کنځلې یا کنجي دي نه دي چې په هلمند کې ګڼو کروندګر ورته مخه کړې ده، بلکې په دې وروستیو څو کلونو کې زعفران، الویرا، هنجه، ریحان او پخته زیاته کړل کیږي چې دولتي مسؤلین د کوکنارو د بدیل په برخه کې تر بل هر زمان ډیر هلمند کړی دي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو
په ورته کوله چې جلګي له ولسوالۍ څخه مې اړیکه تر سره نیولې ده. دلته د جلګي په ولسوالۍ کې او همدارنګه ولایت کې ګڼ شمېر داسې معیوبین موجود دي چې هغه مرضاتي دي، یعنې له مرګ څخه معیوب زېږېدلي. په دې تأسف سره باید ووایو چې دولت یوازې هغو معیوبینو سره کومک کوي کوم چې غیر مرضاتي، یعنې له مرګ څخه معیوب نه وي پیدا شوي، وروسته مراحلو کې معیوب شوي وي. نو دغه مظلوم قشر او بیچاره قشر له ګڼ شمېر مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی، نه صرف میاشت، نه کومه بله خیریه موسسه د دوی لاسنیوی کوي. مخکې مو یو ښه خبر ترلاسه کړ، هغه دا چې د دغه مرضاتي معیوبینو سره د کومک په هکله باندې دوی ته به هم په تقاعد په نظر کې نیول کېږي یوه طرحه ریاست جمهوري ته لیږل شوې. خو په ډېر تأسف سره باید ووایو چې تر اوسه پورې چارواکو هغې طرحې ته تر اوسه پورې مثبت جواب نه دی ورکړی. نو د ازادۍ رادیو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ غږ تر چارواکو ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، او اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د کورونا وایرس له وبا سره سره به د اولمپیک لوبې په راتلونکي میلادي کال کې په توکیو کې ترسره کیږي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مرستیال مشر نن د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې وویل که کووید 19 ناروغي وي کنه د مسابقې به حتمان کیږي. په دې اړه د ازادۍ رادیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې جزئیات یې صالح محمد صالح اوروي.
د اولمپیک نړیوال کمیټې یا آی او سی مرستیال مشر جان کورس ډاډمن دی چې د اولمپیک د دوبی مسابقې به را روان میلادي کال د جاپان په توکیو ښار کې کیږي. شغلی کورس چې د توکیو د مسابقو لپاره د همغږۍ د کمیسیون مشري هم کوي نن په مرکه کې وویل دغه مسابقې به پر خپله ټاکلې نیټه د 2021 میلادي کال د جولای پر 23 پیلېږي. هغه را روانې لوبې پر کووید 19 ناروغۍ د غلبې مسابقې وبللې. په پام کې وه د 2020 میلادي کال مسابقې د جولای له 23 پیل د اګست 30 نیټې دوام وکړي، خو د کورونا وایرس وبا دا پلان ګډ وډ کړ او مسابقې یو کال وځنډول سوې. جاپانی چارواکو له مخکې څرګنده کړې چې دوی به دغه سیالۍ تر 2021 میلادي کال هاخوا بیا ونه ځنډوي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په وینا تر 28 میلیونو او 100,000 اوښتی، خو له دې جملې تر 900 میلیونو زیات کسان روغ سوي دي. د نړۍ په سطحه په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 300,000 او 280,000 زیات دی. په هندوستان کې چې د کووید 19 ناروغان شمیر پکې په چټکۍ په زیاتېدو دی، په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 4 میلیونه او 200,000 ته رسیږي چې تر امریکا یوازې 2 میلیونه کم دي. هندوستان د مثبت پیښو د شمیر لپاره تر برازیل مخکې سوی او تر امریکا وروسته په دویم کتار کې راځي. په دغه هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا وایرس تر 90,000 زیات کسان اخته سوي دي. له دې سره د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د دغه وایرس پر ضد د واکسین جوړولو هڅې هم روانې دي. استرالیا نن اعلان وکړ چې په جنوري میاشت کې به د کووید 19 ضد د بالقوه واکسینونو لومړۍ بستې ترلاسه کړي. صدر اعظم سکاټ موریسن وویل حکومت یې د دوو واکسینونو جوړولو تړون لاسلیک کړی چې یو واکسین د استرازینیکا او آکسفورډ پوهنتون لخوا او بل یې د کوینسلند پوهنتون په همکارۍ د سی ایس ایل په لابراتوارونو کې جوړ شوی دی. استرازینیکا واکسین دا مهال په بریتانیا، برازیل او جنوبی افریقا کې په پراخه پیمانه د کلینیکي ازمایښت په حال کې دی او د سی ایس ایل واکسین د ازمایښت دویمه مرحله به د 2020 میلادي کال په وروستیو کې پیل سي. په دې معنی چې د بریالي ثابتېدو په صورت کې به د 2021 میلادي کال په نیمایي کې بازار ته راووځي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو ځل بیا د افغانستان اړوند یو راپور. د ښځو د ملاتړ لپاره د عدالت غوښتنې ډلې د بکرت د ازمایښت په اړه د کابینې د قوانینو د کمیټې وروستۍ پریکړه غندلې او پر دې ازمایښت د بندیز غوښتنه یې کړې ده. د دې ډلې غړو نن خبریالانو ته وویل هغه کسان چې دا ازمایښت کوي باید سزا ورکړل شي. دا ډله همداراز ټینګار کوي چې د لواتت د معلومولو او د ماشومانو د عمرونو د معلومولو لپاره دی د نارینهو لپاره له ناسمو لارو ازموینې هم بندې شي. د فیروزه عزیزي په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
له ښځو د ملاتړ لپاره د عدالت غوښتنې ډله د نجونو د بکارت معاینې د بشپړ مخنیوي غوښتنه کوي او د بشري حقونو نقص بولي. دوی د دغې معاینې د عاملانو د سزا غوښتنه کوي. د افغان ښځو د شبکې غړي او د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې مرستیالې نجلا راحل د دوشنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې د جزا قانون د 640 مادې دویمې فقرې د تعدیل په اړه د حکومت پریکړه وغندله.
معاینه بکارت در اثبات جرم زنا و تعیین وضعیت جنسی زنان
د زنا د جرم په ثابتولو او د ښځو د جنسي وضعیت لپاره د بکارت پر دې معاینه باید هیڅ ډول قید او شرط په صورت کې ممنوع شي. د پولیسو سرنوالي او اهل خبره پر ځای باید له هغو علمي او معیاري لارو چې د جزایي اجراءات او قانون په 19 ماده کې دی ګټه ترې واخیستل شي.
د عدلی وزارت بشری حقوقو کمیسون له لوري د بکارت د پردې د معاینې د مخنیوي پاړه له زیاتو غوښتنو سره سره تازه د جزا قانون بدل کړ. د دغه فقره له تعدیل مخکې د دغه معاینې پاړه ویل سی و چې له رضایت پرته د بکارت پردې د طبي عدلی امر اجرا یا د باصلاحیت محکمې حکم ممنوع دی. مرتکب کس په قصیر بند محکومیږي. اوس د بشري حقونو او د ښځو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي د جزا قانون په دې ماده کې کوم بدلون نه دی راغلی او بیا هم د ازمایښت لپاره د قربانیانو په مجبورولو د سوء استفاده کوونکو لاس پراخ پریښی دی. بلخوا د نارینهو د مقعد او سپرم معاینات چې د لواتت د اثبات لپاره کیږي او دغه شان د ماشومانو د عمر ثابتول نور هغه موارد دي چې له ښځو د ملاتړ لپاره د عدالت غوښتنې ډله یې انساني کرامت ته سپکاوی بولي او له ځنډ پرته یې د مخنیوي غوښتنه کوي. د دغه ډلې غړی او د عدلي علومو د خدماتو د مؤسسې مدیر محمد اشرف بختیاری په دې خبري ناسته کې وویل
ارزیابی ها و نظارت هایی که ما از روند محاکمات جزایی داشتیم
ها غر زونه چې مونږ د جزایی محکمو له پروسې درلوده له بده مرغه چې علمی معیارونه پکې نه مراعت کیږي او دا د دې لامل ګرځي تر څو بشري حقونه نقص او حیثیت ته زیان ورسیږي او علمی او قضایی دستګاوې لارې تسوقوي. دا معاینات څه د ښځو یا نارینه وو انساني کرامت ته تبعیض تیری او سپکاوی دی او باید دا تیری او شکنجه جرم وګڼي.
د عدلی وزارت د موږ پوښتنو ته ځوابونه وایي خو د دغه وزارت د تقنین ادارې عمومي مشر عبدالمجید غنیزاده ازادي راډیو ته ویلي و چې د جزا په قانون کې نوی بدلون د بکارت پردې د معاینې په بشپړ ډول نه ده منع کړي چې په خبره یې د جنسي تیریو د قربانیانو د ادعاو د اثباتولو لپاره یوه لاره ووسي. له دې سره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک میسون بیا ټینګار کوي چې د دغې معاینې د مخنیوي لپاره به خپلو عدالت غوښتنو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې دونې خبريږي. د مازیګر په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د مازیګر یا ماښام له وو د سهار تر وو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مازیګر تر وو ازادي راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو د شیبه نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ټول اړین ګامونه اوچت کړي او اوس په طالبانو پورې اړه لري چې خبرو ته تیاری وښيي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د افغانستان د حکومت له لورې د سولې د خبرو د پیلېدو په وړاندې هیڅ خنډ نشته او حکومت په دې برخه کې ټولې ژمنې پر ځای کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د سمدستي پیلېدو لپاره د اروپایي اتحادیه او د کاناډا د غوښتنې هرکلی وکړ. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت پرون ناوخته په یو ګډ بیان کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل او د سمدستي خبرو د پیلېدو غوښتنه یې وکړه. چارواکي د لغمان په لشنګ ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د والي ویان اسدالله دولتزي ازادي راډیو ته وویل تېره شپه وسلوالو طالبانو د لشنګ ولسوالۍ په جبون سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته برید وکړ چې په دې برید کې 15 طالبان وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. په کابل کې د کرکټ د شپږیزو لوبو په ترڅ کې نن دوهمه لوبه د کابل او بوس د ټیمونو ترمنځ روانه ده. مخکې د سپینغر او د امو ټیم ترمنځ لوبه وشوه. د سپینغر ټیم دغه لوبه وګټله. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته ویلي هیواد یې د فلسطینیانو د لانجې د عادلانه حل ملاتړ کوي. اسرائیل هیله مند چې له متحده عربي اماراتو سره د کلنۍ سوداګرۍ کچه تر 4 میلیارد ډالرو پورې ورسوي. په بیلاروس کې چارواکي وایي د تېرې ورځې مظاهرو په ترڅ کې له 600 زیات اعتراض کوونکي نیولي او د کورونا وبا سره سره د اولمپیک لوبې راتلونکي کال په توکیو کې ترسره شي. دا خبره د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مرستیال مشر او د لوبو د همغږۍ د کمیسیون مشر جان کوتس کړې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولي.
حضرت الله دلشاد له کندهار په خپل سمس کې لیکلي دي چې په تیرو کلونو کې د شهید اونۍ په داسې وخت کې منزل کېده چې ځینې هوادوال به مو زیانمن شول. هیله ده چې بیا دا تیرې تجربې تکرار نشي. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی وایي چې د شهید اونۍ ټولې ورځې او شپې ټوپکیانو نیولی دي، موږ خپل کار ته نه پرېږدي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه لیکي د شهید په اونۍ کې باید خلک داسې دا ورځ ولمانځي چې نورو خلکو ته زیان ونه رسوي. قلمیار د هلمند ولایت له بولان څخه لیکي زما نظر دا دی چې د شهید ورځ د پدواګانو او د قرآن په ختمونو ولمنځل شي چې ګټه یې شهید ته هم ورسیږي. حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه لیکلي د شهید د اونۍ په پلمه زیات کسان خپل بد او ناوړه کارونه ترسره کوي. افضل جان د ژیړۍ ولسوالۍ څخه لیکلي چې د شهید اونۍ د منځنې سخت مخالف یم ځکه چې په دې ورځ یو شمیر کسان بدماشي کوي او د شهید د ورځې منځنه نه کوي. او حضرت الله دلشاد له کندهار لیکي تیرو کلونو کې به د شهید اونۍ په داسې وخت کې منزل کې فکر کوم چې دا پیغام یې په تکرار رالیږلی دی. خو یو شمیر نورو اوریدونکو هم پیغامونه رالیږلي دي چې د وخت د کموالي له وجې نشو خپرولی. قدر منوریدونکو د خبرونه په ورسته برخه کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه لرو. لمړی تاسو ته د سپورت نړۍ 19 پروګرام وړاندې کوو او ورپسې به تاسو نه بخنه غواړم. لمړی د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام وړاندې کیږي او ورپسې به اکرام الله اکرام د سپورت نړۍ 19 پروګرام تاسو ته وړاندې کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. ولی یو شمیر ماشومان نورو ته تاوان رسوي.
ماشومان او د ماشومانو زره زستونه ګند لاملونه لدی که دیست دا ماشوم رفتاری ستونزه ولوی، یعنی پا کور که دیست هم دست رواجی هم دست دودی.
ده کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی.
دی منگ همسایه مراغل او مورته ویدی چی چاره دیو هم چاره دیو هم دا باید اول دی چاره تینا للا سخیصو و حالی او پا دی سپین که و حالی او سپین او تسرای کرده او سترگ پیرانده کرده و لخپل ماشومه.
نن په دې اکل خبرې کوو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اردونکو، خواهی تاسو به هم لیدلی وی چې ځینې ماشومان نورو ته داسې توان رسوي چې د عمر یې بیکړي. چاقو، قیچی، ستن او نور تیره شیان هغه څه دي چې ماشوم ډېر علاقه ورسره ښیي. له بلې خوا بل ماشوم یا هم لوی ته تاوان رسول خوند ورکوي چې کله زمینه ورته برابره شي گذار کوي. د کابل اوسیدونکي نسیمه نیازی وایي چې داسې هم شوي چې ماشوم خپله مور ړنده کړي.
اکثره میندې د خدای پاک لري نو چې کله لږ زره غټ سو بیا پاس لاغنه دوی څه کوي. ماشوم ذاتي نه تر خبر نه دی که دوی کوڅې ته ځي، کله سپی سره مستی کوي، کله انسانانو سره مستی کوي، که په خټو کې مستی کوي، که چا ته ضرر رسوي، که هر شی کوي. ذاتي دوی نو ته نه خبرې نه دي چې لږ زره سهار سو چې لږ زره غلمغل یا شوري په کور کې واچو له لاس نیسي او منډه کړه لاړ سه کوڅې ته، هلته کوڅه کې مستي وکړه، لوبې وکړه. ګورو یو ماشوم ته چې د موږ همسایګان دي، جک سوی دی، یو ورور جک سوی بل ورور یې په چاقو وهلی ده، یو ورور جک سوی بل ورور یې په چاقو وهلی ده. د موږ همسایه مراغلی و مورته مورته ویل چې په چاړه دي ووهم چاړه دي ووهم. دا باید چې اول دې چاړه تینا له لاس اخیستی وهلی و په دې سپین کې وهلی او سپین او تسرای کړی و سترګې پیړنده کړې وله خپل ماشومې. خو دغه خپله ملامت یاستو چې د خپل ماشومانو ته صحیح سالمه تربیه نه ورکړ کو بیا پاسته پستونځو کې اساس بیا غاټ سي امغه سي شقاب سي لورکین نه شقاب سو بیا د تر غټینې پوري هم امسایګون ام وګړي ټول تی نظرار ویني.
د غور اوسیدونکو رستم غیاسی بیا وای هغه کورنۍ چې خپل بچی نه څاري بیرون لیږي بیا ورنه خبر نه وي په ډلې زتوګه بل ته تاوان رسوي.
خو ماشوم تو په هر شړی تیر شوی خپل هغه دومره درک او فهم او نه پوهی چې دا تاوان دی که ګټه ده. خو که چیر و چې یو ځلې دا کار وشو نو دغه کورواله خپل ماشوم ته خپل کنترول لاندې ولیدي چې دا چیرته ووت او والې ولاړ والې داسې وکړ یو دوه ور هغه تعدید شي او نصیحت هغو ته وشي. او په هغه وخت کې چې ماشوم همیشه د کوره وځي نو باید دغه مشران د کور هغه پوښتنه وکړه چې دا چیرته ولاړه. بیا هم په محیط او منطقه پورې هم ډېر اړه لري که یو ماشوم ته څنګه تربیه کړي چې هغه درس او تعلیم او ښه کارو ته تشویق کړي نو هغه ماشوم به په هغه طریقه روان وي. او که چیر وي چې ماشوم دلته د کابل کې زه بعضې وینم پخیلو چې پخې کورونه روزي تر ماخستان نه تر ماښامه دی برون ګرځي، آیا دا مور و پلار و کور لیري که لیري والې د خپل اولاد پوښتنه نه کوه. 15 کلن نه پورته ماشومان مال دلي اوبه واته او شپږ چې د ماخستان نه پخیلو چې پخې هغه غلم کوه جنګ ما په جنګ باندې ډېر لیدلي دي چې ډېر کلک کلک اوسپنې کیبل ورسوي او بل رسوایل تاون په همدغه وخت کې ډېر سوي چې دی واړه وي چې اوس حتی د غټانو زده کړي ما خپله دلدلي ماشومان هم ګروپ ګروپ و انډیوالان لري بس ورځي دی و بل سه بس طرفداری کایدونه به دا مسالیت په کلیو کې غټې شوې هم دي. خو ماشومان باید دو شان نر وګرځول شي.
دا چې له رواني نظره ولې ماشوم تاوان رسول خوښوي او تل په دې هڅه کې وي چې په یو ډول نه په یو ډول زیان وړوي، د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي څخه مو په یو مرکه کې پوښتلی دي.
ماشومان او د ماشومانو ضرر رسونه ګڼ لاملونه لري. کدی است ماشوم رفتاری ستونزه ولری، یعنی په یو ډول په یو شکل عادت په کور کې کدی است هم د سر واجی هم د سر دودی د وهلو ټکولو دا مات کا هغه مات کا دا دوش کا هغه وش کا یو دا لامل ده. دویم کدی است ماشومان یو ډول ماشومان نه ډیر اطاعت سوی ډیر پیروي سوی، هغه ماشومان چې پیروي تر کیږي اطاعت تر کیږي معمولا زد کوي لچ کوي عناد کوي او ضرر رسی. دریم مورد خشم ده، کدی است ماشوم خشم ولدی، کدی است حسادت ولدی، کدی است کومه بله اروایی مسئله ولدی چې هغه باید تحقیق وسي او پیدا سي. په دغو دلایلو او په دغو انګیزو ماشوم یو څه ته ضرر رسی.
بله، دا څومره تاوان رسولی سي او څومره دا مسئله د اندېښنې وړ ده؟
متاسفانه چې دا یو بد دود ده، یو بد عادت ده، دا بالاخره د ماشوم په یو خصلت بدلیږي، دا بالاخره د ماشوم د شخصیت یو برخه ګرځي. که تاسو د خپلو ماشومانو کړنې په خپل وخت کې ترمیم نه کوي، هماغومره چې ماشوم لویږي یا انسان لویږي، هغه جرل هغه ستونزه هم ورسره لویږي او غټیږي او پلنیږي او غوټیږي غوښنه کیږي. ښه خبر دا ده چې په خپل وخت په خپل زمان د دې مسلې حل پسې وګرځي.
بله، په کورنیو کې لیدل کیږي چې کله ماشوم بل ماشوم ته ضرر رسوي، هغه ژوبلی یا د کور کوم مسایل خرابوي یا په عامه اصطلاح مزریت کوي، بیا د کورنۍ د مشرانو لخوا وهل کیږي، دا کار څنګه ده؟
دا د ماشومانو ضد، د ماشومانو لج، د ماشومانو ذل، د ماشومانو ضرر رسول دیری، دا یو ډول تقویت کوي. یعنی ماشوم شیشه ماته کړه تاسو تپیړه ووهه، ماشوم سبا راځي د تاسو د څپېړې په بدل کې بله شیشه ماتي، تاسو بیا دی په لغته وهئ، بله ورځ راځي ماشوم چاقو اخلي تاسو په خېټه کې چاقو دننه باسي، یا د یو بل ماشوم په خېټه کې دننه باسي، یا ځي ښوونځي ته هلته یو بل څوک وهي، یا ځي د همسایه شیشه ماتي. په یو ډول دغه خپل عقده خالي کوي، یعنی دی د دې توان نه لري چې هغه عقده په سالم ډول خالي کړي یا مدیریت کړي، په غیر سالم او نامناسب ډول یې تخلیه کوي. متاسف
ځینې وخت ځینې شیان د کور په مخ کې لکه قیچي، چاړه او دغه رقم، کله چې ماشوم په دې عادت وي چې بل ته ضرر ورسوي، په دغو باندې څومره زمینه ورته برابرېږي چې لا هغه خطرناک کار وکړي؟
متاسفانه چې ماشوم دغه عقده، غوسه او پرخاش یا ښکار لګول یا غوسه ښکارول یو ډول تقویتي شکل لري. یعنی که تاسو نن په سوق کې په څپېړه خپل غوسه خالی کوي، سبا ته د خپل غوسه په څپېړه یا په لغته په یو بل شي کېدای شي غوړې خالی کړي. یعنی د دې غوسې خاصیت هم داسې ده چې تاسو بیا په سبا ته په ډول نه شئ تخلیه کېدای. مثلا نن تاسو غوسه وای او یو ګیلاس اوبه مو چکلې، سبا ته چې غوسه سي په یو ګیلاس اوبه باندې نور تاسو نه شئ خپل غوسه په اصلاح لري کړي، سبا ته باید یو بل کار وکړي، بل ورځ بل کار وکړي. یعنی یو ډول تاسو د غوسې په وړاندې مقاومتونه یا برخورد کموي، او په دې شکل په داسې امکاناتو چې چاقوي، چاړې، برقي، بل شی دا شان باید ماشومان نه لري سي، او د وړو غوسو د وړو وړو ستونزو غم باید په خپل وخت کې وخوړل سي، چې دا غوسې او غمونه بیا په لویوالي کې ورسره لوی نه سي.
بل استاد، یو خدای دا چې له ټولنې نه له کورنۍ نه ماشوم داس د کوي چې بل ته څه ډول تاوان ورسي، بیا تاوان رسي، او بل فطري موضوع ده په طبي لحاظ، آیا له ماشوم سره داسې یو څه د پیدایښت له ورځې مال وي چې هغه د نورو ته تاوان ورسي؟
ارث او فطرت یا له مور نه دا عادت اخیستل ته امکان لري. لوی لامل د کورنۍ وضعیت ده، تر کومه ځایه پورې څېړنې او تحقیقات کېږي ماشومان ذل، ماشومان تاوتریخوالی، ماشومان غوسه، بد چلند معمولا په دې وروستیو وختو کې له تلویزیون او رسنیو نه زده کیږي. یعنی د کسب مسئله نظر فطري یا ارثي اړخ ته ډېره قوي ده، او که احیانا ماشوم په فطري ډول غوسناک یا ذلي، پرخاشګر، ښکارن، غوسناک پیدا کیږي که محیط ورته چمتو نه وي، دی نسي کولی هغه خپل فطري خصوصیت پکې راڅرګند کړي. نو دا چې فطري ماشوم غوسناک روزل شوی دی، په اصطلاح غوسناک انساني، او تاسو په چاپېریال کې زمينه ورته مساعده کوي چې دوی غوسه وکړي، دا ستونزه غټي.
بله استاد، اوس نو راځو د حل لارو چارو ته. درته وایي چې له دا ډول ماشومانو سره چې نورو ته تاوان رسوي، څه ډول مرسته وسي، څه ډول چار چلند وسي تر څو دغه مشکل حل شي؟
زه فکر کوم چې دا نه مسله د مور او پلار دنده ده. مور او پلار باید دا مورد درک او په دې برخه کې کومک وکړي، مرسته وکړي تر څو ماشومان سم روزل شي. په لومړي قدم کې غواړم ووایم چې موږ باید خپل او میندې او پلرونه باید خپل ماشومان سره چار چلن مناسب کو.
بله
موږ باید ماشومان غوښتنو او اړتیاو ته رسیدګي وکړو. موږ باید هغه اسانتیاوې چې ماشومان یې غواړي ورته چمتو کړو. موږ باید ماشومان ته مشخصه مهالویش برنامه ولرو که په درسونو کې ستونزې لري هغه باید ورسره حل کړو. له مناسبو تربیتي روشونو نه باید کار واخلو. دا چې ته ورسه د ګاونډي شیشه ماته کوې، مثلا د ګاونډي بچی ووایې، په لغته ووایې، په رسم لوه، دا ډېر غلط روش او غلطه تربیه ده. موږ باید د والدینو په حیث، د مور پلار په حیث، د ماشوم د ودې له بېلابېلو پړاوونو نه ځان خبر کړو. زموږ چلند باید ډېر صمیمانه، دوستانه وي او بدخلقي خپله بدخلقي ورسره ونه کړو. کله چې ماشوم د مور پلار ضرر ویني، بدخلقي ویني، بدرفتاري ویني، هغه تر زده کړي او داسې فکر کوي چې دا کار بد نه ده.
بله
که احترام وسی ماشوم ته مینه ورسره وسی، په مهربانۍ چلند ورسره وسی، ماشوم دغه ډول چلند او کړنه نه کوي.
ډېر زیاته مننه استاد، ژوندۍ وسی،
سلامت وسی، خدای پاک.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است، الله مو مال او ملګری.
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدان وی بلیونی ز خبرونه ته مو زیکرم الله اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی په روانه خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د کرکټ تر ټولو ستري سیالي شپږیزه پایل شوې ده. نن یې دوهم ورځ ده. په دې بوغه کې ګوچې نن د چالو بداو دغه لوبي تر کومه دوام کوي. په دغه لوبو کې لوبیدونکو ازبک لوبغاړي مرادی به د خپل لوبیز او شخصي ژوند پاړه په روانه خبرونه کې معلومات درکړي. د ویداسې معلولي لوبغاړي ژوند ته به هم کتنه وکړي چې معلولیت سره آن او یا کیلوګرام وزن پورته کولای شي. دا به هم ووري چې نګدي لاس ورځې وروسته به د افغانستان د فوټبال غورلیګ سیالۍ پیل شي. لمک سره پاتې شي. یو وار بیا هرکلی له ازادي رادیو نه د لوبو له میدانه خبرونه اوري. په پیل کې د نویو ورزشي پیښو په اړه معلومات درکوو. زما همکار امید زهیرمل را سره هم د اوس په سټډیو کې دی. دا براته د ورزش د ډګر نوي معلومات راکړي. زهیرمل صاحب، ستړي مو شي، پیل ویل شپږیزې نکو. نن دوهم ورځ ده، کومه لوبډله له کومې سره مخ ده؟
دا خوندورې سیالۍ دي، په کور دننه ترسره کیږي او لیدونکي په ټلویزیون او همدارنګه په ټولنیزو رسنیو هم کتلی شي. خورا جالب دي ځکه د افغانستان خپلې کورنۍ سیالۍ دي او هغه مانونه د خلکو پوره کیږي چې وړاندې نو بل نورو هیوادونو لوبې لیدلې او یو هیله یوه. نن په شپږیزه کې سپینغر امونه هنګان لوبډلې ته ماتې ورکړه. البته دا ماتې په ډېر لوی توپیر سره وه. سپینغر لوبډلې د سیالۍ په چوکا ټلو او د توپهنې پریکړه وکړه. اکرام صاحب، په ټاکل شویو شلو اورونو کې د لوبډلې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره مقابل لوبډلې ته 125 منډې هدف وټاکه چې تر ټولو ډېرې منډې پکې زبید اکبري وکړې. قشان نصیر خان هم 38 او وحید شفق هم 22 ډېرې تیز منډې وکړې. د سیالۍ په دویمه پاڼه بیا عامو لوبډله ونه توانېده چې د اهدادو پوره کړي او په شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو سره یې اله 101 منډې وکړې او خپل لومړی لوبه یې نن 26 منډو په توپیر باندې وبلله. خو جالبه په دې چې کریم خان صادق چې د افغانستان له کرکټ سره خدای پاماني کړې ده، په نړیواله سطحه باندې نن 5 لوبغاړي اوټ کړل. ډېری خلک هیڅ کړل چې یو ریټایرمنټ لوبغاړی او دومره ښه پرفارمنس د 15 منډې ورکړې او همدارنګه په څلورو اورونو کې د دې ترخوای د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم واخیسته. اکرام صاحب، د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې هم چې د سیالۍ لومړۍ ورځ وه، مسائنک لوبډلې بندې امیر ته ماتې ورکړه. مسائنک نو دا ځل وایي چې بیا هم اتلان کیږو او دغه سپانسر له اړخه هم ښکاري چې د نورو لوبډلو نه په سټیج کې لږ ذره راپورته ده. بهرحال په پرونۍ لوبه کې که څه هم د دې لوبډلې دوه تکړه لوبغاړي، البته ټپي به ورته ووایو، ټپیان شول نو میدان ووتل، خو بیا هم د لوبډلې بریا خپله کړه. تر افسر ځازي وروسته چې په لوبډله کې خوک شو، حشمت الله شهیدی چې چپ لاس بیټسمین یا توپهون کړي، هغه د وکټ ساتنې مسؤلیت ومانه. په دغه سیالیو کې شپږ لوبډلې سپینغر پړانګان، کابل بازان، مسینا کتلان، امونه هنګان، بندي امیر خاماران او بوس ساتونکو ګډون لري چې پکې افغانستان د ملي لوبډلو په ګډون د الف او نورو کورنیو لوبډلو لزګونه لوبغاړي لوبیږي. او دا هم اوریدونکو ته باید یادونه غوښتنه وکم چې امدا اوس کابل بازان او د پوستاتون کې بیا سره په سیالۍ اخته دي. که په کرکټ کې پاتې شو، په کرکټ کې بیا بل خبر دا دی چې د کارابین لیگ سیالیو کې افغان توپ اچونکی مجیب الرحمن زدران تر دې دمه تر نورو لوبغاړو ډیر بریالی بالر ښکاره شوی دی. مجیب الرحمن د جمعې کاتلواس لوبډلې لپاره لوبه کوي او دې تر اوسه له نورو توپ اچونکو ښه توپ اچونه ځکه کړې ده چې په اتو لوبو کې تر دې دمه دیارلس وکټې اخیستې دي چې په یوه لوبه کې د یولس منډو پور کولو سره درې لوبغاړي هم اوټ کړي دي. د مجیب الرحمن اکانومي یعنی په یو اوور کې د ورکړل شویو منډو اوسط هم له نورو بالرانو ډیر ښه دی. د په دې سیالیو کې په یو اوور کې یعنی په اوسط ډول هر اوور کې 4.3 منډې ورکړي، یعنی په هر شپږو توپونو کې د 4.3 منډې ورکړي دي. له کرکټه بیا راشو فوټبال ته، نو د افغانستان لپاره یو بل خبر د فوټبال په برخه کې دا دی چې د افغانستان فوټبال غوره لیګ نه هم د ور سیالۍ بعد د ټولو ډلو ترمنځ تر راتلونکو 10 ورځو پورې پیل شي. دا سیالۍ هم په افغانستان او بیا په کابل کې کیږي. د غریګ د افغانستان فوټبال فدراسیون لخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت او موبي ګروپ په همکارۍ پیلېږي چې 13 ورځې په همدې اړه هوکړه لیک هم لاسلیک کو. د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر د دې هوکړه لیک د لاسلیک پر مهال ویل چې سږ کال به د فوټبال غوره لیک سیالۍ محدودې وي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیک سیالۍ د وږي په 23 پیلېږي او 2 اونۍ به دوام وکړي. د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي په ټوله کې به 15 سیالۍ وشي او د غوره لیک وروستۍ سیالۍ به د اکتوبر په 10 وي.
زیمل صاحب، تاسو د محدودیت یادونه وکړه، شپږیزه لیګ هم پیل دی، دا د کرونا وایرس نه راوروسته لږ تر لږه شپږ میاشتې ځنډ وروسته په افغانستان کې د لوبو پیل دی. محدودیت نه هدف دا دی چې مینوال به په لوبغاړو کې کم وي او کنه په لوبغاړو باندې به ځینې محدودیتونه وي؟
نه، په لوبغاړو محدودیتونه نشته، بلکې د تیر نه لوبډلې هم زیاتې شوې دي، د لوبغاړو ګډون هم نوي لوبغاړو ته چانس هم ورکړل شوی دی. هدف د محدودیت نه د لیدونکو ګډون دی په دې سیالیو کې. د عامې روغتیا وزارت لکه څنګه چې کرکټ بورډ ته اجازه ورکړې چې 10 سلنه لیدونکو ته دوی البته اجازه ورکولی شي دننه لاړ شي، هغه دا هم البته سپارښتنې لري چې ماسک باید واچوي، فاصله مراعات کی، هم دغه ډول فوټبال لپاره هم باید دغه محدودیت په نظر کې ونیول شي او عملي شي.
ډیر زیاته مننه. او زهیر مل صاحب، یو بل خبر به لورزه شو دا دی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي چې د کرونا وایرس له وبا سره سره به د اولمپیک مسابقې راتلونکي میلادي کال په ټوکیو کې ترسره شي. د اولمپیک نړیواله کمیټې مرستیال مشر جان کوټس نن د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي دي چې کووید 19 ناروغي وی او کنيوي دغه مسابقې به ترسره کیږي. د اولمپیک نړیواله کمیټې IOC مرستیال جان کورس ډاډمن دی چې د اولمپیک د دوبی مسابقې به د روان میلادي کال د جاپان په توکیو ښار کې کیږي. نوموړي ویلي چې د توکیو د مسابقو لپاره د همغږۍ د کمیسون مشري هم کوي. دغه مسابقې به پر خپل ټاکلې نیټه 2020 کال د جولای پر 23 پیلېږي. هغه را روانې لوبې پر کووید 19 ناروغۍ د غلبې مسابقې و بللې دي. په پام کې و چې د 2020 کال مسابقې د جولای له 23 پیل د اګست تر 8 نیټې دوام وکړي، خو د کرونا وایرس د وبا دا پلان ګډ وډ کړل او مسابقې یو کال وځنډول شوې. جاپاني چارواکو لوړاندې ویلي چې دوی به دغه سیالۍ تر 2021 کال هاخوا بیا ونځنډي. زموږ غږ آزادي رادیو نوري. د افغان کرکټ ازبک لوبغاړي چې شپږیزه کې د ښه ځلېدو هیله لري. د کرکټ ازبک لوبغاړی مراد مرادی چې لدی وړاندې د کرکټ ملي 19 کلنې لوبډله کې هم لوبي کړی وای، هڅه کوي یو ورځ ملي لوبډله ته هم لار پیدا کړي. د خاغلی مرادی سره زموږ همکار فرید الله سعادت خبري کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړي.
تر سره مرلاندې په ګرم هوا کې دا هڅې د یو ښه راتلونکي لپاره دي. مراد مرادی چې یو ځل بیا یې په شپږیزه کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړی، هغه ازبک لوبغاړی دی چې وار د مخې د افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې له 19 کلن لوبډلې سره هم استازیتوب کړی دی. هیله لري د سږ کال په شپږیزه کې ښه لوبه ترسره کړی شي.
زه هیله لرم چې د شپږیزه کې خو زلیګما خلو به کوم ځان شو کوم خپل ټیلن شو کوم خپل ټیلن مې مخکم شو کړه د خو بیا هم بار بار شو کوم ز کوشش کوم شو کوم نو امید لرم چې ان شاء الله مخ خلار شم.
مراد په لوبډل کې د توپهون کې او وکټ ساتون کې په تو غلو بکوي او ډیرې زیار په همدې برخو کې باسي. مراد مرادی اوس دیش کلندای او د په فرست کلاس یالو کې 22 او پولیسټ ایلو بو کې بیا لاس لو به تر سره کړي. وای هیل لري یو ورځ به د نور افغان لوپاړو په سیر ملي لوبډلې تلار پیدا کړي. خو لمړی توب یې کرکټ کول دي.
موږ امید لرو چې زرزر آینده نیشنل ټیم برخه شو، کوشش کوو ځان آماده کو، ځان اجست کو ټیم سره، د پریکټس سره، هر شی سره انشاءالله کوشش کوو.
مرادی د شپږیزې په تیرو بلای کې عامو لوبډلې واخیست او له دې وړاندې هم د شپږیزې په تیرو پړاوونو کې د همدې لوبډلې لپاره د توپ وهونکي او وکټ ساتونکي په توګه لوبه کړې وه.
اوس هم د هغه معلولی افغاني لوبغاړي په اړه معلومات چې په معلول ځان آن اویا کیلو وزن پورته کوي. پروانه عارفی معلوله ده، دواړه پخې د افغانستان په کورنۍ جګړه کې پریشوي، خو 15 کاله کېږي چې پاور لفټینګ ورزش کوي او اویا کیلو وزن پورته کوي. په دې اړه لیمی هادی لاغلی عارفی سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
تر اوسه یې اویا کیلو ګرامه وزن پورته کړی. پروانه عارفی 23 کاله عمر لري، د پروان ولایت ده او 15 کاله کېږي چې پاور لفټینګ یا هم د وزن پورته کونی ورزش کوي.
هم روزه تمرین دارم، تمرین سر از که مده جیم تمرین میکنم و در خانه ما لوازم ورزشی برای خود آماده کردیم، چون مشکلاتی که ما دارم به خاطر مو مشکلاتم به جیم نمیتونم بیایم، به خانه زیادتر تمرین میکنم و ها آمادگی ما گرفتیم تا وزن 75 یا 80 ما پنج بزنم.
نوموړي تر اوسه و مډال د همدې وزن پورته کونې کې ګټلې دي. په پوړیو ښکته او پورته کېدل ورته ستونزمن دي. پروانه معلوله ده، دواړه پښې یې د افغانستان په کورنۍ جګړه کې پرې شوي، خو په لاسونو کې یې همت شته.
ما وختي که وزن برداری را شروع کردم، د بین دخترای جوری بود که ما طرف از امیدم تمرین میکرد و ما همراه از وا خدا میزن صدیه که مقام دومه در افغانستان گرفته بود، خانمی بود که همراه از او کس رقابت نمیتونستم، اما ما سر از اینکه یک دختر معلول بودم تانستم همراهش رقابت کنم.
دی پاور لفټینګ ورزش فدراسیون په افغانستان کې په 1997 کال کې جوړ شو. اوس په دغه فدراسیون کې 25 ښځینه او 16 نارینه په ورزشي فعالیتونو بوخت دي. خو په معلولو ورزشکارانو کې پروانه د افغانستان په کچه لومړی معلوله میرمن ده چې تر اویا کیلو وزن یې پورته کړی دی. د پروانې کور له ښاره لرې دی، د دې کور ته ځو. څلور میاشتې یې د واده کیږي. پروانه د کور کارونه هم په خپله او په ډیر عادي ډول ترسره کوي.
په همدې سره زموږ د دیونې خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
چه د حسن شور ما شور یې ما شر وسو چدا حسن شرما شوریه محشر حسن پکاز کتے کردم اجمارو سو پکاز کتے کردم اجمارو سو چدا حسن شرما شوریه محشر حسن چدا حسن شرما شوریه محشر حسن پزے کریے خلوت بت کنا کیجے چ پزے کریے خلوت بت کنا کیجے تہا سنم پیات میں جگارو سو تہا سنم پیات میں جگارو سو چدا حسن شرما شوریه محشر وسو چدا حسن شرما شوریه محشر وسو پکاړه کته کور د مجمع روسو چې د حسن شور ما شورې ما شر وسو زول خوش پہ خال پغیش کے واخس چت زول خوش پہ خال پغیش کے واخس دا فلک پشبستان کے قمر سو دا فلک پشبستان کے قمر سو حسن شرما شوریا ماشا حسن چدا حسن شرما ش